په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو لپاره پیسې ولګوي د نوماندي له لسته به یې وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صلی الله خبرونه وړاندې کوي. ولسی جرګې په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوی 10% مالیه لغوه اعلان کړه. ولسمشر خبرداری ورکړه که کوم کاندید وزیر د باور رای اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي نوم به یې له لیست څخه لرې سي. د اسپانیا صدر اعظم د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. جمهوری ریاست وی هر کاندید وزیر چې د ولسی جرګې د باور رای اخیستلو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي نوم به یې د کاندید وزیرانو له لیست څخه لرې سي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابینه تر غونډې مخکې وکړې. شغلی مرتضوی وویل چې ولسمشر د کابینې کاندید وزیرانو ته په خبرو کې ویلي که له ولسي جرګې د باور رایې اخیستلو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي د دوی نومونه به له لیست څخه لرې سي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به 12 کاندید وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوی 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې وویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. افغان حکومت دوه کاله مخکې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په هدف دغه مالیه وضع کړې وه. د مالیې وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زینن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
څوک چې د طرحې د لغوې سره موافق وي شین کارت او مخالف رئیس اکثریت محصول لغوه شو.
دا د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای و چې نن یې په غونډه کې په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو د لګول سوی 10% مالیه د لغوه کېدو اعلان وکړ. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د راروانې میاشتې څخه رسمن پیل سي. د دې ادارې رئیس همایون مختار نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور مرکزونه چمتو سوي او 15 مرکز همکار روان دی. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤل ویلي د دغو تذکرو د ویش لړۍ له کابله پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به 15 لکه کسانو ته دغه تذکرې وویشل سي. د هندوستان پوز وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزې وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل سوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یوه سیمه کله بنده کړه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې دوه ورځې مخکې د جیش محمد ممنوع ډلې یو رهبر چې په خالد مشهور و په کشمیر کې له دولتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. فیفا یا د فوټبال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د درېیم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. په سویس کې د فیفا ادارې نن وویل د پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او حسابونه د هغه مسؤول شخص په کنټرول کې دي چې د محکمې لخوا ګمارل سوی چې دا مسله د فوټبال د دې نړیوالې ادارې له اصولو او د خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده. د فیفا تر دې فیصلې وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسي کولی په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د سربیا په جنوب ختیځ ښار کې چې عمدتاً اوسیدونکي مسلمانان دي نن د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان تو د هرکلی وسو. د سنجاک ښار د نوی پازر په لارو کوڅو کې سلګونو کسانو د ترکیه او سربیا بیرغونه رپول. د ترکیه ولسمشر د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره یو ځای دغه ښار ته ورغی. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. په بالکان کې زیات هیوادونه د عثماني خلافت له وخت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. وال ستریټ ژورنال ورسپانه وایي په استنبول کې د دوی یو خبریاله د تروریستي تبلیغاتو په تور په غیاب کې په دوو کلونو او یوې میاشتې بند محکومه سوه. دغه ورسپانې پرون ناوخته وویل ایلا البیرق د کورد یاغیانو په ملاتړ د پروپاګند په تور محکومه سوې ده. د وال ستریټ ژورنال په حواله دغه تورونه د هغې مقالې په تړاو پر دې خبریالې لګول سوي چې د کورد افراطي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د شخړو په اړه په 2015 میلادي کال کې خپره سوې وه. په امریکا کې ډیره دغې ورسپانې د هغې خپرې سوې مقالې دفاع کړې او ویلي دي چې توازن پکې په پام کې نیول سوی دی او میرمن البیرق به د استنافو غوښتنه وکړي. دغه خبریاله د ترکیې او فنلنډ تابعیتونه لري چې اوس د امریکا په نیویارک کې میشته ده. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینې تر ځانګړې غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د اسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. د کاتالونیا رهبر کارلس پوجدیمون پرون وویل په دې سیمه کې د وروستۍ ټولپوښتنې لانجمن نتایج د ده حکومت ته صلاحیت ورکړ چې دغه سیمه په یوه خپلواک دولت واړوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې وو چې افغان ولسمشر وایي که د ولسی جرګې د باور رای د اخیستو لپاره هر کاندید وزیر پیسې ورکړي نو نوم به د کاندید وزیرانو له لسته وباسي.
رئیس جمهور خطاب به نامزد وزیران کابینه گفت در صورتی که برای کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان معامله پولی در میان باشد از فهرست حذف خواهند شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکي ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې نه راځي.
خو د انتخاباتو د څار ټولنې په دې کې شک کوي.
موږ ډېر مطمئن نه یو او باوري نه بریښي چې بلاخره دوی به اوس باندې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي.
په دې اړه مو د یو کتونکو نظر هم اخیستی. په کابل کې د نجونو د نړیوالې ورځې په یوه لمانځن غونډه کې د ناروې سفیر چې هیواد یې له درې لسیزو راهیسې د پوهنې په برخه کې ډېره مرسته کړې د نجونو زده کړو او نورو حقونو ته د حکومت زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د نجونو له نړیوالې ورځې سره سم بیا د اروزګان ښوونکو نن په خپل کاري احتساب سره یو مخ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي وتړل.
مرد استادان حق غواړم مرته خپل حق راوسي چې مرته درسونه وایي د یوه معتم درس نه دی ویل لغې بیا درس پات.
معترض ښوونکي وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې د هسپانیا د کاتالونیا د خود مختاره سیمې د پارلمان له پرونۍ پرېکړې وروسته د هسپانیا مرکزي حکومت نن بیړنۍ غونډه کوي. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر کاندید وزیر چې د ولسی جرګې د باور رای اخیستو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي نوم باید د کاندید وزیرانو له فهرست څخه وباسي. د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غنی په دې اړه د کابینې په نننۍ غونډه کې په دې موضوع ټینګار کړی. له دې سره د ولسي جرګې اداري هیات هم وایي چې دوی هم د کاندید وزیرانو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د هر ډول فساد د مخنیوي پریکړه کړې ده. ټاکل شوې ده چې افغان حکومت ډیر ژر 12 کاندید وزیران د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورپیژني. نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د لیست لیږلو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که هر نوماند وزیر د رایو اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي د کاندیدای له لیست څخه به یې وباسي. د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په ویلي ګل شی ویډیو کلیپ کې ویلي په همدې ډول ولسمشر غنی د چهارشنبه ورځې د کابینې په غونډه کې وزیرانو ته هدایت وکړ تر څو د اداري فساد پر وړاندې د ملي ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره ځانګړي طرحې جوړې کړي. د ایوی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په نننۍ غونډه کې د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په عملي کېدو ټینګار وکړ او د کابینې له وزیرانو یې وغوښتل چې د عملي کېدو لپاره یې ځانګړي پلانونه تنظیم کړي. په همدې توګه ولسمشر نوماند وزیرانو ته په خطاب کې وویل په هغه صورت کې چې د باور رایو اخیستلو لپاره له ولسي جرګې سره څه معامله وشي هغه به له لسته لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له اوږده انتظار وروسته د 200 کاندید وزیرانو لیست بشپړ کړی او ټاکل شوي ولسي جرګې ته یې ولیږي. ولسي جرګې هم بیا بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د سرپرستۍ موضوع ختم او د باور رایو اخیستو لپاره کاندید وزیران ورمعرفي کړي. له دې وړاندې داسې تورونه ډېر پوره شوي چې د ولسي جرګې غړي نوماند وزیرانو ته د رایو ورکولو په بدل کې پیسې اخلي او د باور رایه د پروګرامونو او وړتیاو پر ځای د جوړجاړي په بدل کې ورکول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالباري جهانی له استعفا وروسته په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل، دوه کاله وړاندې ولسي جرګې ته دور معرفي کېدو وروسته د ولسي جرګې دغه وخت لومړی مرستیال ظاهر قدیر دا نورو نوماند وزیرانو ته په یوه مېلمستیا کې وویل، تاسې یوازې د پیسو په بدل کې له ولسي جرګې د باور رایه اخیستلی شئ. وروسته بیا ښاغلی قدیر دغه دا ادارت کړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي دوی پریکړه کړې چې د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د هر ډول فساد مخه ونیول شي. د دغې جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندو ازادي راډیو ته وویل، دی وایي موږ اداري هیئت څو ورځې وړاندې له ولسمشر سره ناسته درلوده او هغه ته مو وړاندیز وکړ تر څو ټولو حکومتي چارواکو په تېره بیا کاندید وزیرانو ته هدایت وکړي چې له هر ډول معاملو ځانونه وژغوري، نه یوازې د رایې ورکولو په وخت کې بلکې په ټولو کاري چارو کې. د ښاغلي ځاځي په وینا د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د پیسو د راکړې ورکړې موضوع تر ډېره په رسنیو کې ګرمه ده، خو له دې ورهاخوا په دې اړه کره اسناد دوی ته نه دي رسیدلي.
و مردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور رایه اخیستو لپاره د دې جرګې غړو ته پیسې ورکړي، د کاندیدانو له لسته به وباسي. مخکې یو شمېر کاندید وزیرانو چې ولسي جرګې ورته د باور رایه نه ده ورکړي ځینې وختونه دا مسله راپورته کړې چې د ولسي جرګې غړو ورڅخه د پیسو غوښتنه کړې، خو دا مسله تر اوسه سپینه شوې نه ده او د ادعا تر حده پورې امپاتې ده. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنیو کمیشنرانو له کارونو سره د مخالفتونو په زیاتېدو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کمیسیون د کمیشنرانو د کار په تړاو د ځینو سیاسي جریانونو څرګندونې غیر مسؤلانه دي. تفصیل د نجا صفوي په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ځینو سیاسي کړیو ورسته سرګندونې له حقیقت لري او یوازې یو شایع بولی او وایي کمیسون هیڅ کله به دغه شایعاتو ته تسلیم نشي. د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې له سیاسي جریانونو وغوښتل تر څو د انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له دوی سره شریکې کړي. ښاغلی احمدزی همدارنګه وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي.
تاکنو د خپلواک کمیسون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکو ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان تر سره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې ناراضي. د تاکنو خپلواک کمیسون باوري دی او خپل ولس سره ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنې به د افغانستان درانه ملت ټاکنیزو ناظرینو بنسټونو د مرستندوی هوادونو او ټوله کې نړیواله ټولنې ته د منلو وړ شفافې سرتاسري او عمومي ټاکنې
ټاکل شوې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1990 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. کمیسون وایي که چیرې په دغه بهیر کې کومه ستونزه راپیدا شي او کمیسون یې په هواري کې پاتې راشي، دوی به خلکو ته مراجعه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک تر عنوان لاندې یوې شورا په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د کارونو په تړاو انتقادونه وکړل او ویل چې اوسني کمیشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لري شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي هغوی د رای ورکولو د مرکزونو بیا ځلي څېړنې پای ته رسولي، خو یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا غړیو تر دې وړاندې ویلي د یو شمېر کمیشنرانو ترمنځ سیاسي اختلافات د انتخاباتو د بودیجې نه تامین او د دغه بهیر د امنیت ټینګښت له هغو مواردو څخه دي چې تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې رئیس جاندار سپینغر بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو کمیسون باید د سیاسي احزابو، مدني ټولنو او خلکو اعتماد راخپل کړي.
اگر بدون د نظر داشتي
کچیر دغه مسایل پرته یو شمیر بدلونونه او اجرات داسې کیږي چې اعتماد جوړونه ونشي په سیستم کې لازم اصلاحات رانشي لازم ظرفیتونه جوړ نشي او مونږ یوازې په نوم انتخابات تمثیلوو زما په اند دا مسله د اعتماد وړ نه ده
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وین ګلاجان عبدالبدی سید د چهارشنبې ورځې په ناسته کې وویل چې دوی توانېدلې تر څو د خلکو او تمبیلوونکو ادارو اعتماد رخپل کړي
و امر ده چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون دا څرګندوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات به خپل وخت ترسره شي خو یو شمیر د انتخاباتو بنسټونه په دې کې شک کوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یو له دوو انتخاباتي کارپوهانو څخه دی هغه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره ډېر زیات کارونه پاتې دي چې روان وضعیت او وخت په کتو د ترسره کېدو اټکل نشي کېدی له ښاغلي رشید سره یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې د عمده ستونزو په باب ترې پوښتلې دي
باید ووایو چې کوم څه چې د کمیسیون لخوا نه مطرح شول چې ټاکنې په خپل نیټه باندې هغه ترسره کېږي موږ هم د بریالیتوب آرزو کوو هیله لرو چې دوی بریالي شي ولکه واقعتون ته وګورئ تاسو حتما اورېدلي چې دوی پرېکړه کړې ده چې راتلونکی لیکنې بهیر به د ټکنالوژۍ او د بایومیټریک په سیستم باندې ترسره کوي دوی څلور میاشتې یو منزل طی کړ چې په دې کې باید هغه ماشینري د هغه پروسې لپاره دوی وپیوري او بالاخره ترلاسه کړي او امن بهیر پیل کړي و هغه پروسه تاسو کتل چې بالاخره کوم کمپنۍ چې اسناد وړاندې کړي هغه غیر واجد شاید وپېژندل سره اوس بیا دوی غواړي چې بالاخره دغه پروسه سره طی کړي نو تقریبا زر پر لږ تر لږه دوه درې میاشتې بیا حل چارې لکې چې پروسه دغه تبرکتي بهیر پیل
بله انتخاب بله هغه نیټه ته چې دوی ټاکلې هغه انتخابات هم تقریبا شاوخوا و میاشتې پاتې په دغه و میاشتې کې ټول دوی دا کارونه کولی شي ساس په نظر
موږ ډېر مطمئن نه یو باوري نه بریښي چې بالاخره دوی به وڅونېږي چې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې په سر کې ځکه
یعنی وخت کم دی که دلته دوی وړتیا نه لري مدیرانې
وخت هم کم ده او د کوم پروسې چې په مخ پاتې دي هغه ډېرې هغه پیچلې عملیاتي پروسې دي تاسو ګورئ نو لیکنه بهیر تاسو باید لږ تر لږه لاس دولس میلیونه واجد شاید را کوم کې ثبت کړئ او دا ساده خبر نه ده دا د یو ورځې دوه ورځې کار نه ده
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خپل نظر سره شریکو
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
نن موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د ټولنې د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې د سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي دا به د افغانستان پاکستان چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د همغږۍ د ډلې شپږمه غونډه وي چې له یو څه زیات ځنډ وروسته په یو حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې جوړیږي د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې سبا پر همدې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي په کابل کې د نجونو د نړیوالې ورځې په یوه لمانځن غونډه کې د ناروې سفیر چې هیواد یې له درې لسیزو راهیسې د پوهنې په برخه کې ډېره مرسته کړې د نجونو زده کړو او نورو حقونو ته او د هغوی نورو حقونو ته د حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه د ناروې سفیر وویل افغان نجونې له ډېرې ستونزو سره مخ دي چې یوه هم پکې په کم عمر د هغوی ودول دي یوسف خانزدران د موضوع نور حال وړاندې کوي
په افغانستان کې د نجونو د نړیوال ورځ څخه داسې وخت منځنه کیږي چې په دغه هیواد کې د ناروې میشتې سفیر په وینا افغان نجونه له سختو حالاتو سره مخ دي. په کابل کې د ناروې سفیر ماری سیکر چې د چهارشنبې په ورځ د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. په افغانستان کې له وخته مخکې د نجونو ودول په بدو کې دودوی ورکول په وړاندې تبعیضي چلند او له زده کړو څخه محروم پاتې کېدل د اندېښنې وړ بلل. هغه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو او ښځو ژوند د ښه کېدو لپاره ګټور پروګرامونه عملي او د دوی پر وړاندې د پېښېدونکو تاوتریخوالي مخه ونیسي.
Challenges remain in Afghanistan.
هغه ستونزې باید پیدا او حل ته یې باید کار وکړو چې افغان نجونې ورسره مخ دي. په تیره هغه نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، د دې لپاره چې د نجونو ساتنه مو کړې وي باید د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي. لومړی مخکې ودونه باید ودرول شي. موږ لیدلې چې دلته په 310 مواردو کې 11 کلن نجونې واده شوي او حتی تر دې چې 1 کلن نجونې هم میړونو ته ورکړل شوې دي.
د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د نجونو نړیواله ورځ نومول شوې او دا دویم کال دی چې په افغانستان کې هم تر یادونه کیږي. سږ کال دا ورځ د یادولو لپاره د چمتووالي او د ژوند لپاره چمتووالي تر عنوان لاندې ونمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره د نجونو نوم ته ځانګړې شوې تر څو په نړیواله کچه د نجونو ژوند او د دوی پر وړاندې پرتو ټولنیزو او کلتوري ستونزو ته پام وشي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې افغان نجونه د لسګونو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي له دې سره د نجونو د وړتیاو او دوی ته د خپلو حقونو ورکولو لپاره افغان حکومت خپل استراتیژي او پروګرامونه لري.
د نجونو د تحصیل د دوام پالیسي چې زموږ ابتکاري پروګرام دی، په همدې ډول په کم عمر کې د ودونو مخنیوي چې ملي پلان دی موږ یې په عملي کېدو کې جدي برخه لرو. په همدې ډول د نجونو د وړتیاو لوړولو لپاره پلانونه او استراتیژي لرو.
بلخوا د زده کړو څخه د نجونو پاتې کېدل بلاغ ستر اندېښنه ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ورته اشاره کوي. د دې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری وایي له هرو دریو ماشومانو څخه چې د زده کړو څخه محروم دي، دوه تنې نجونې دي.
د نجونو له نړیوالې ورځې سره سم د اروزګان ښوونکو بیا نن په خپل کاري اعتصاب سره یو مخ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي وتړل. معترض ښوونکي وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو بیا په یوه لاریون کې د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې ښوونکي وایي دولت ورسره د مور او میری چلند کوي او په خبره چې خپل حقوق یې ورڅخه ګرځولې دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې نن چهارشنبه د ښوونکو په دې موخه کاري اعتصاب وکړي او د زده کوونکو پر مخ یې د ښوونځي دروازې وتړلې چې ګڼي د پوهنې ریاست مسؤلین ورڅخه له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. دغه ښوونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې خپل حقوق پر وخت ورکړي او ماشینه ورته اجرا کړي.
سازانو کاری اعتصاب پیل کړی دی. لوی وجه یې دا ده چې د دې استحقاقونه نه تیریږي. په رسمي معرف کې بندي ورولېږي. د اسمبلې د میاشتې استحقاق هم روسه نه دي تیر شوي. ماشینه داسه سوي نن عادي د جوزا 19 تاریخ دی. تر څو چې لوړ پړې چارواکي رسمي معرف والي صاحب ولایتي شورا زموږ دغه غږ وانوري او دغه خلکو ته خپل دغه سخت جزا ورنه کړي، د بسوسه خلرې نه کړي، زموږ به دغه ساته پورې خپل کار نه کړو پیل.
تازانو ماشونه تقریبا بعضی وخت دوی میاشتې وزن ډیږي، بعضی وخت درې میاشتې وزن ډیږي. د دې پلا خو تقریبا نه دی اوس د میزان د میاشتې به 19 نیټه ای. نو موږ د میزان د میاشتې د مخ هغه ماشونه موم نه دی اخیستي، د میزان د میاشتې موم نه دی اخیستي.
بل خو بیا د دغه ښوونکو د اعتصاب تر څنګ د تړلو ښوونځي زده کوونکو لارین پر لارې اچولی او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته خلاص شي. دغه زده کوونکي چې په دغه ولایت کې د پوهنې ریاست مخې ته راغونډ شوي وو، غوښتنه یې کول چې د پوهنې ریاست یې وو ښوونکو ته خپل حقوق ورکړي او ښوونځي دې ورته خلاص کړي.
موږ د استادانو حق غواړو. موږ خپل حق راوسې چې موږ ته درسونه وایي. د یو معتم درس نه دی ویل، دغه به درس پات زه راځو کورو کارونه هم پات قانونه خل تړلې پات راځي درس وته هغه درس نه دی. دغه
نوم نعمت لاله د سیدالخان لسیز د کوونکې ما موږ غواړو چې استادان موږ ته درس نه راکوي. نو هغه شاګردانو ته ویل دي چې موږ ته خپل وخت باندې ماش نه راسیږي. نو دا مغشتنه ده چې استادان ته حق خپل ماش ورکړي او موږ ته بشه د سیاست درسونه وایي.
د اورزګان د پوهنې ریاست مسولین هم د ښوونکو دغه ستونزې مني، خو د حل ژمنې کوي. په اورزګان ولایت کې تدریسي امیر نجیب الله کامران
د ماشوم مشکل ورته حل کړو، موږ به کم وخت دې ته ورکړو چې هغه امیر د استادانو ماشوم نه بده، استادان چې خپل تدریس کوي په سیمپونو کې، استادان او شاګردان ته موږ قناعت ورکړي، استادان ته بیا د یو کم وخت لپاره موږ نیشته وټاکو چې په دغه وخت کې موږ ته نتایج ورکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې ښوونکي د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اعتصابونه ترسره کړي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کړې وه.
خبری مجله اوری
د هسپانیا د کاتالونیا د خودمختار سیمې د پارلمان له پرونۍ پرېکړې وروسته د هسپانیا مرکزي حکومت نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر خپلو راتلونکو اقداماتو غور کوي. د هسپانیا صدر اعظم ویلي د خپل هیواد د یووالي د خوندي کولو لپاره به هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. فریبا ظاهری نور جزئیات وړاندې کوي.
د اسپانیا حکومت نن داسې مهال د یوې بیړنۍ غونډې د جوړولو خبره کړې چې د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو سیمې مشرانو تېره ورځ هغه سند چې د خپلواکۍ اعلامیه نومې ورکړی و لاسلیک کړ. د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو سیمې مشر کارلس پوشدمونت تېره ورځ په یوه وینا کې وویل چې په وروستۍ ټول پوښتنه کې د کاتالونیا د اوسیدونکو ملاتړ دغې سیمې ته د حق ورکوي چې له اسپانیا څخه د خپل بیلوالي مراحل پیل کړي. د کاتالونیا د اوسیدونکو د تمې خلاف ښاغلی پوشدمونت د دې سیمې له پارلمان څخه وغوښتل چې د ټول پوښتنې پایلې وځنډوي څو له مرکزي دولت سره د خبرو لار پرانستل سي. په هغه ټول پوښتنه کې چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د اسپانیا په کاتالونیا کې ترسره سوه، نوي په سلو کې رای ورکوونکو د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مثبت رای ورکړې. د اسپانیا حکومت دغه ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړه او وایي چې پایلې مشروعیت نه لري. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو خو یې ژمنه کړې چې د خپل هیواد د یووالي ساتلو لپاره به هر اړین اقدام وکړي. دغه ورځ د اروپایي شورا مشر ډونالد ټاسک د کاتالونیا سیمې د مشر د تیر ورځې تر وینا د مخه له هغه غوښتي و چې د اسپانیا له حکومت سره د خبرو لار انتخاب کړي. ښاغلی ټاسک دغه ورځ د اسپانیا له صدر اعظم څخه هم غوښتي چې د دې موضوع لپاره یو حل لار ومومي. د ښاغلی ټاسک په خبره پر دې موضوع شخړې نه یوازې کاتالونیا او اسپانیا بلکې ټوله اروپا اغیزمنولای سي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الخالق هلمند ایلات تاسو او تاسو اوریدونکو ته نیک هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ملي وحدت حکومت ته دغه هیله او ارزو ده چې دغه د مساکلا ولسوالي او د کجکی ولسوالي د 15 کال کې چې د پامه غورځول شوی ده بیا بمه بیا مرګ او جوبل بل موږ هیڅ نه لیدلې. اباکی مو سفر او تعلیم او تربیه مو سفر. نو موږ د افغانستان یو وجود نه یو، یو غړی نه یو. آیا نن سبا ټول ټاکنې را روانې دي، دلته مو په دولت کې څوکۍ يرغمل دي، آیا موږ برخلیک پر کومه خوا روانې؟ موږ دغه حق نه لرو چې وخاندو یا پر موږ باندې یو خوشحالي راشي. دا 15 کاله کې په موږ دغه بمان ووري، اوبو ساته مو کښته شوې ده، مخلوق مو ټول زهیر او مسکینان دي. نو پر موږ باندې یو پاملرنه دي دا دولت موږ ته وکړي. وسلام.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. په افغانستان کې دا خلک مشنه ډېر کام دي، بلخصوصا دا څوارلسم پاس او دولسم پاس خلکو. ولسمشر تاسو باید دا خلکو ته خاصه پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، کوم ته وبرد کنه په سیمه کې راځي د پاکستان حکومت ډیر غوډه نه جایه زره سره کوي. کاتم نه پریږدي اسپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخت ته څو سره ولاړ یو ما نه وڅی چې څوک شو افغانستان اشرف غنی ته مګدا خبره رسیه جزلره ته بدیږي و یو د موږ د لا پښتنه وای کی موږ د افغانستان د خاوري د بل دولت نه یو. سلام علیکم.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریخي او کور مو ودان، خدای وکړي چې مسول چارواکو هم هغه اوریدلې وي او تاسو ستونزو حلولو ته مټې راونغړي. اوس په لسمه سروانه واورو چې د پارسلونو د لیک ډول په برخه کې څه پرمختګ شوی.
د
په برتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راز ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیږي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د درې بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش د اسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انستیتیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
دا خبری مجله هم دومره وا زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خپل ازادي رادیو سره اوسئ. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین.